اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي په خیر راغلي. په پیل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته تاسو درنه اوریدونکو ته. دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې مور او پلار باندې، او همدغه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرول او د دې ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلې وسی او د دې تزامت وي سپسیسی په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښېږي د دوی مثلا که هر رشته څه د دوی خوښې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی سي.
بلې، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلکو ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلکو ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلې دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سه څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې سه څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساین ته ضرورت، هوساین په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو شی باید وخوري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکي دواله دوی استالتیاس پدې کې ستا او دوی مکلفیت پدې لري. مور خپل اصل بشراګان ته چی پیدا کی دا ډیر بد دی متاسفانه. په امر سره فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلیف واقع مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیره بد نه دی چې فقر یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع خو فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره لیس دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي، خوراک د ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاکله څه وایې؟
تاسو خپله ښه پوهېږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګی سي علت لري، عوامل لري. یعنی کله سي او مور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خیانه او په خواله نه پیګی دوی بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده. خپل تاسو پیګی سي په افغانستان کې تر دغه سلوي خاله سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو ترقی نسته پکې دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه بعد معیاري شکل سره دوی بعد وروزی هر رقم کې بعد د وروزی په دې کې یو مشکل نور مسته سی اواز مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي په دې کې بعد حکومت او سره حکومت کو کې خلک جامعه ټوله دا ټول یو بل سره ارتباط لري یعنی اړین دی دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولي کیس مکتب ته مکلفیت لري هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دی دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوایس هغه وکړي خپل اولادو الته ولي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري یعنی د دوی په مکتب کې چې شي اخلي څنګه تحصیل کوي څنګه تعلیم کوي دوی باندې روزانه تاثیر استا کنستا د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سي او ظرفیت لوړ شي
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دغه کورنۍ ده که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري څومره مسولیت به خوانځای لري
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د دې تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته ځي هلته دوی تعلیم ته ځي نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونو پیږي دوی په قصه کې نه دي دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو مور او پلار څه کله د ماشومان خیر استعداد هم لري توانایي لیاقت خط دغه ولري یو څو کلس مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین قیمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپ درد خوري نور خلک سو ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد مندي دا ډیر بد ده په اخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي
منصور صاحب تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لمړیتوب نه لري لمړیتوب کار لري چې یو څه پیدا دی افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې ذکرې نه دي کړی
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي دغه خاول مونږ غلری او قوانین لرو یو مونږ می قانون درلود قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون نو سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې ته دوی حق ځای کیږي یو حق نه سو حقونه دوی ځای کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخر دوی راتلون کې جوړي تباکیږي او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي او دوی بشرګان خپل ژوند بخیل لاس اور کړل دي یا لیوانه سي دي یا روحي مشکلات لري یا متحد دي یا بل اخر متاسفانه بيزا استفادي ورنه کیږي جنسي تیري ور باندې کیږي جنسي دورونه ور کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق څه چې وروره توانایي لري پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي او کلکم رايون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري دا په دې معنی نه دی یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ به دا حسول رس کزه یم هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه آفت نه وژغوري او دی وروره دراوري په دغه صحیح ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده چې هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد کوي خپل ژوند ته بدد کوي خپل راتلون کې د دین یو وخت مکوای سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مخ کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړه. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بخیز نشته یعنی تقریبا او دغه مشکلات دي چې موږ د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختي ورته لرو او موږ هیڅ کله نشو کوای او نه کولی سو نه موږ کوم تاریخ لرو چې دغه بیچارهګان او دغه مظلوم طبقې ته موږ دوی هر ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه.
بله منصور صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله ډیر وضاحت ورکړئ کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا هغه که علت نیستي و ناداري که علت د کورنۍ بې سوادي یا که هر څه یا که بې پروايي وي دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو ښه تربیه وسي د ولکتوب او د ماشومتوب و د دې حالت دا کوی سو هر رقم یا که منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي. نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دي او دوی که مونږ په دې کې توجه نکړو دغه مشخصه ده که کیدای سي په راتلونکي کې دای مخدره مواد کس معتاد سي یا مثلا کوم بل پرته له انساني اخلاقي اصولو نه کوم بل وظیفه ځان ته انتخابوي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی وروره عادت پدی کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورونه یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلاده یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي پدی چې دوی په ښه شکل سره او قانوني او اصولي شکل وروره دوی ته لارښوونه نه درسه وای دوی ته وروره پام نه درسه وای دوی ته اغه نه درسه وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسوي چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی ته د زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راوځي او دغه هغه نسخه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو خو یو وخت خوونی سي او د دینه میوه استفاده کیږي که دا کینه وو او دوی ته اوبو ورنکو یعنی وخورو خامخه د خرابيږي او ژوند د خرابيږي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت ده چې ماشومان یعنی ټولو باندې حق لري او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ ځان ته اجازه ورنه کړو دوی اوروره هغه وشي ژوند خراب سي دوی راتلونکي خراب سي او دوی بد کارو ته مخه وکي.
یو بل څه تجربه سوي هغه دا دي چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډېر بیوازلي او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه یې خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې معنی تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو دا په دې معنی دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه ښودلی ده او مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینو داسې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بے سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورور پلی کی او دا تطبیق او ورسوي مونږ ډیر داسې خلک لرو دا تاسو خبر په تایید سره ده دا داسې واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري په ژوند ښه د رفاهي حالت ډیر برابر دي دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات ګیر سي او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه دې کوي ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه دا ورکړي. مثال یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکوي، پیسې ورته ورکوي، ټول ژوند امکانات ورته سپاري، او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفوي، څنګه یې مصرفوي، څه لپاره مصرفوي، دغه پوښتنه ورنه نه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی، دغه د نفساني خواهشات، د منطقي خواهشات معمولا دا انسان لږ خرابوي، او دا همیشه دغه چا چې متوجه نیسي دغه اولویت مومي، او دا خپله په خوښه خلاف د انسانیت او اخلاقو دا کارونه کوي. لکه مثلا ولخرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی، یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی، یا همداسې قراقره مخ کی مواد مخدر ته، هم دغسې نور جرایم ته، یا بالاخره یو ورځ راځي چې دده دې په ځای سدای د لارسې مکتب وایي، یا درس وایي، یا خپل مکلفیت د لکه کارخانگی و دغه نور کارونه چې د مسؤلیت په کور کې دی، د باندې دی، دغه ورنه پاتې کیږي، او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی، نو دغه اسانتیاوې دي، دغه شخصیت دی. متاسفانه دغسې منفي فکر لري، یا وخت ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دې چې د دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ شي، د دینه متاسفانه یو داسې شی جوړیږي چې یو ورځ ویني په بندیخانه کې دی، یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي دي، او ژوند هم تباه ده، د مور او پلار هم ژوند تباه ده. دغه څو سوال ډیر ښه سوال وو، او دغسې واقعیتونه موږ لرو خپل ټولنه کې.
څنګه به وکولی شو چې په لږو امکاناتو، چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري، په لږو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړي، تر څو کومې منفي پایلې چې خپرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نه شي.
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډېر لویه پروژه ده، لویه زحمت لري، لویه هستي غواړي، او ډېر مشکلات والی جنجال لغسی فدی که، یعنی یواز کورنۍ نشی کوای چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم خپل درې ماشومان لرم، ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله، سکل دوی مکتب ته زی خو دبا توان دم دومره اوس ما وکولې سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم، او دوی مکتب ته ولې گم، او دغه نور دغه دوه دوه ما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی، دوی باندې د زحمت وباسي، دوی باندې د توجه کی، دوی باندې خدمت وای، او دغه استادان ته دوی ته درس ورکړي، دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی، دوی څونه توانایی لري چې دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یوازې نه کیږي چې مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري، چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې، دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري، دغه سو اراده سي او ځای سي، مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو، مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کړو، او مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځه ویسو، او ښه مثبت سمسور او د بیا رغونې او ښکلې ژوند ورته برابر کړو، دغسې مونږ کولای شو.
بله، له یوې خوانه اقتصادي ستونزې، له بله پلوه د اولادونو کله ناکله البته ډېرې غوښتنې، کورنۍ به څنګه ورته ورسیږي که تاسو له خپلو تجربو څخه راته ووایه؟
دا خو ډېر هغه دی علمي بحث دی، او بل دا چې په دې کې هغه خصوصا هغه مور پلار څه سواد لري، زه دوی نه یو هیله لرم، او هیله دا ده چې دوی خپله لږ مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې، مثلا د بودیجې په کنټرول کې، یعنی په ژوند په ښه برابرول، یعنی څنګه مونږ کولی شو خپل د اولاد حق په ښه شکل سره ورته ورکړو، د اصراف او د بخل نه جلوګیری وسي. داسې یو نیم کورنۍ داسې مور او اولادو باندې مصرف نه کوي، دا بېچارهګان ځوریږي، یو نیم داسې خلک چې بی ویزه بی حده ورته پیسې ورکوي، یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې. دغه افراط او تفریط چې کله مخه ونیول سي، او دوی پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي، ډیر توقع کوي، هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي، مثلا د کتابچې ته ضرورت لري، کتاب ته ضرورت لري، مثلا البسه یا لباس ته ضرورت لري، کالای ته ضرورت لري، یا مثلا د ساحل لري، ترانسپورت ته ضرورت لري، یا مثلا دغه اساسي حقونه، هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي. او دوی که د بیځایه غوښتنه کوي، لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي، یا آیفون موبایل ماته د واخلي، یا مثلا بیځایه غوښتنه سي ډیر پورته، یا د کورنۍ توان نه پورته، دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شورته وایي سي دغه ستا حق دی، دغه ستا مکلفیت دی، نور ورته اجازه ورنی کی، او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسي، او مور او پلار درک کی، مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي، مهرباني کوي، او دونه بس دی، او منندوی په دې کې اولادونه. دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري. دغه علت دی چې کله اولادونه غسي مشران سي، او دوی واده وکي، اکثرا د مور او پلار نه زیه، او دغه علت په دې دی چې متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې، دوی مایوس وي، او خپل اولاد نه ناراضه وي، دغه می اولاد لوی کی، او دغه لمانه لاړ پرته کوم ښه ژوند نه، یعنی بي پیسې او فقر ورسره بیچارهگی به احترامی دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیده د مور او پلار حق شیده او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه شی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د جدي د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې که بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کومه کورنۍ ته ویلی سو؟
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي، یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږ واحده بے معنا ده او ارزش نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو سی یو نیم خلک سی اواز دین په تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسایل نه لري او متاسفانه خې افراطی خوونه لري، یعنی د فکر فتواګانی ورکې چې د خلکو ژوند تبا کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسیزي، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي، دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي. زه چې فکر کوم د هغه نه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا بخ بلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکھلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پبا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران ران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سوینا دمی پوینا کے شامل آشنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور دی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا وا کپری خودو جن خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے دنیا د خلق ولی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پرزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کیلی ونیشی او سو پیشکی ولی دالاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدیتا دا جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ ما سگنگو سے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگنگ سے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا ہجری ناستا دیس دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دسنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لاد ہجری آران میں ناس تاثر دینا چھکھل نیا مجانا ہجریتا بمی اجاڑی مینا جڑ بمی ولی او نظر دیگی مون خغر ناغر نخلا او تلی دینا زرمی فحس نارا چولیگی مادا فیل لی آر یادنا او جڑوینا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
دے آزادی میلما درنو آویدن که سلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم و د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپېژني د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي
بله واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه د تحقیق په برخه کې یو غټه خلا موجوده و. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه یو د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومېږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال بیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او دی هغه پیژندل اړین دی او باندې اساس دی خلک دی کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اوریدې.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو مالک لو رے مالک
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
سلام کردم چقدر احترام کردم دختر دسکو گاکی را برش سلام کردم چقدر احترام کردم یک تقاضا مکدم روز خودشام کردم چقدر کار خام کردم یک تقاضا مکدم روز خودشام کردم چقدر کار خام کردم گفت شکایت میکنم گفت شکایت میکنم از نزد تو پیش پدر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی با بازارم ازد چکر مرا کرده در بدر دختر دسکو گکی دختر دسکو گکی با بازارم ازد چکر مرا کرده در بدر مرا کرده در بدر چپشنو ما مارینا سر به بالا مارینا چپشنو ما مارینا دشار جورا نداره چی با حیا مارینا سر به بالا چی خوشنو ما چی به جورا چی با حیا چشمان سیا چی خوشدا چی به جورا عالم تبا مراد بل فوق غم جرمل منی یک دفع مراد بل فوق غم جرمل منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی یک دفع با یک نگاه دبند دل خانه منی تو به این آزا ادای خو مرا دیوانه منی تو به این آزا ادای خو مرا دیوانه منی موهای سیای خوراکی چپ کل شانه منی سر پلدن بلا من بکرمسم علمان اکا جان بکرمسم علمان اکا جان جانم گه سنگ صد قبول من اکا جان سنگ صد قبول من اکا جان خمار خمار قزلاری مای مننن قزلاری مای مننن قزلاری آقا قزل رنگ برنگ انخوین قالن لره اکا جان انخوین قالن لره اکا جان انخوین قالن لره اکا جان د او گید پاور بل د تاویزونه پاور د او گید پاور بل د تاویزونه زمات دنیا مکوا په ما باندې نازونه زمات دنیا مکوا په ما باندې نازونه
کمیس گلی بخمل دی او چکان سرا مزا کوی لنده زنی خال دی دل بر جان سرا مزا کوی بغاڑ دی او گیشون دی پیزوان سرا مزا کوی لنده زنی خال دی دل بر جان سرا مزا کوی لنده زنی خال دی دل بر جان سرا مزا کوی